ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د ګلیاز او اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاناما اسنادو پاړه باندې د پاکستان په سپریم کورټ کې اوریدنه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز نړیوال مطالب مو در لهم راوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د ګلیاز نه.
څلې مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان سپریم کورټ ویلي د پانا واستادو مقدمه اوریدنه به هر ورځ کوي. په هرات ولایت کې په فوزي عملیاتو کې د طالبان یو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی او د ترکیه چارواکو د استنبول ښار په نایټ کلب د بریټ کوون کې د شناخت دعوه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ نن د پانا واستادو د مقدمه اوریدنې پر مهال ویلي چې د یاد مقدمه اوریدنه به اوس هر ورځ کوي. د قاضی اسیف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ نن په اسلام آباد کې د پانام اسنادو د مقدمه اوریدنه پیل کړه. د دواړو خواونه وکیلانو خپل دلایل هم وړاندې کړل. د تیر کال په اپریل کې د پانام لیکس په نوم د اسنادو کې انکشافات شوي ول چې د پاکستانی وزیر اعظم بچی له هواده د باندې پټې شتمنې لري. د پاکستان اپوزیشن ډلو دغه اسنادو د راخکار کېدو نه پس پر وزیر اعظم نواز شریف سخت اعتراضونه پیل کړي ول او له نوموړي د استعفا غوښتنه کوله. خو وزیر اعظم دغه تورونه رد کړي ول. د پانام اسنادو د مقدمې د نننی عدالتي کاروای تفصیل په روانه غړې کې اوریدلی شي. نن د خیبر پختونخوا ډاکټرانو او د استادانو اتحادیې مشرانو د صوبایي حکومت لخوا په تبادلو د بندیز لګولو اقدام غندلې او له حکومت د فیصلې واپس اخستو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون په صوبه کې د ډاکټرانو او د کالج د استادانو په تبادلو بندیز لګولې وو. د خیبر پختونخوا د سرکاري استادانو د اتحادیې مشر نصر الله نن مشال رډیو ته ویل
خیبر پختونخوا کې اوسه پورې د ټرانسفر د خاص پالیسی نشته. دا چې لږ چې زمونږ د صوبه چې کوم ډول مخکې نه تر هغه غړي ښکار دا غې نه علاوه چې کوم دی نو په کوم کار ادارې دي په هغه کې دن سهولیات نشته. روسیتو بعضې دا ځای نه چې هلته دن نه روسیتو ځای نه هم نشته دی.
بلخوا د ځوانانو د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر علمگیر وایي د سرکاري ملازمینو تبادلې د دوی بنیادي حق دی. په ډېر اسماعیل خان کې نن د یوې چاودنې له کبله د 15 پولیسو په ګډون 19 کسان ژوبل شول. د پولیسو ایس ایچ او محمد نواز وای دا د ریموټ بم چاودنه وه او هدف یې پولیس وو. پولیس وای د پیښې تر شا د لاس لرونکو کسانو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې ذمهواري تیرې کې طالبان پاکستان حکیم الله محسود وایان کاری سیف الله منلې ده. د پېښور په جوډیشل کمپلیکس یعنی کچارو کې نن د ډزو په یو پېښه کې یو کس وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د پولیسو د معلوماتو د دفتر نن مشال اړیته ویل چې دا د شخصي دښمنۍ پېښه وه او هغه وسلوالې نیولې او د صوبایي اسمبلۍ د غړي ارباب محمد وسیم ساتونکي دی. بلخوا په پېښور کې تیره شپه د زهرجن شرابو سکلو له وجې 15 کسان مړه شوي دي. د صوبایي اسمبلۍ غړی عارف یوسف نن مشال اړیته ویل چې د زهرجن شرابو سکلو له وجې مړه شوي ټول عیسایان دي او د څلورو تعلق یوې کورنۍ سره دی او پینزم د هغوی گاونډي وو. په بلوچستان کې نن په دریم ورځ هم د تیلو د ټانکرانو اتحادیه کاربندیز دوام لري. د پاکستان د تیلو د ټانکرانو د اتحادیه بیان نن مشال لريته ویل چې د کسٹم چارواکو په ناقانونه توګه د زرو نه زیات د تیلو بار ټانکر گاډی نیولې دي. د کاربندیز له وجې د کوټې په شمول د صوبې په نور خارونو کې خلک ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري چارواکو ته امر کړی چې د دغه ستونزې د هوارولو لپاره سمدلاسه ځانګړي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کچرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لرې نشي له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه به له ستونزو سره مخامخ شي. دا خبره د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن مشال رډیو ته کړې. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې یو شمېر راپورونو په اساس روسیه او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د له ایستلو سره مخالفت کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا دغه اقدام د روسیې او امریکا ترمنځ سیالي بولي او وایي دغه هېواد ته ستونزې پیدا کوي. د هرات سیمایي چارواکي وایي د طالبانو یو نومول شوی ولسوال او شپږ نور ملګري یې په دغه ولایت کې وژل شوي دي. د هرات د والي بیان جیلانی فرهاد مشال اډیتو ویل طالبانو ملا غنی مبارز د کاشکنها ولسوالۍ لپاره ولسوال ټاکلی وو چې د افغان فوجیانو په ظفر نومي عملیاتو کې وژل شو. نوموړي دا ونویل چې دا کسان څه وخت وژل شوي خو د ظفر عملیات له درې ورځو راهیسې په کاشکنها ولسوالۍ کې روان دي. وسلوالو طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی. د غزنی امنیتی چارواکی وای چې د اند رو ولسوالی د پوهنی مدیر تازه ګل ننګیال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شو دی. د دغه ولایت امنی کمانډان امین الله امرخیل نن مشال رتو ویل چې تازه ګل ننګیال تیر ماښام کور ته په لاره د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شو دی، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. تاسو د مشال رډیو نه خبرونه اورئ. د ترکیې بارونو چارو وزیر وای چارواکو د استنبول ښار په یو نایټ کلب د نوي کال په شپه د برید کوونکي شناخت کړی دی. مولود چاوش اوغلو دا خبره نن اناتولیا خبری اجانس ته کړی، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. په استنبول ښار کې د نوي میلادي کال په شپه یو وسلوال په رینا نایټ کلب برید وکړ چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي ول او 9 نور ژوبل شوي وو. د برید وروسته هغه وسلوال په تیښته کې بریالی شوی، خو تر اوسه نه دی نیول شوی. چاوش اوغلو سرګندونې په داسې حال کې کړي چې اناتولی خبری اجانس خبر ورکړي چې 15 مشکوک کسان د چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره تعلق لري نن د ساحلي ښار ایګن ازمیر کې نیول شوي دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د استنبول برید ذمهواري منلې وه. وروستی خبر فعالان وایي د شام په ادلیب صوبه کې د هوایي بریدونو له وجې د یوې پیاوړي وسلوالي ډلې چې پخوا النصره فرنټ په نوم پېژندل کېده لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. لندن میشته د شام د بشري حقونو د څار اداره وایي دا واضحه نه ده چې د یادې ډلې خلاف دا برید به د روسیې که د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي الوتکو لخوا ترسره شوی وي. دا د مشال لړۍ خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریالي رفت انجم نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 دیش پیسې اخیستل کیږي او په 73 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 102.50 پیسې او په 142 دیش پیسې. یو درهم په 1.60 پیسې او په 1.50 پیسې. یو پاوند په 101.50 پیسې اخیستل کیږي او په 102 روپیه خرڅېږي. یو ریال په 23.50 پیسې او په 23.90 پیسې. یو افغانۍ په 1.20 پیسې او په 1.30 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نہ خستلے کی گی او پے یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نہ خرسی گی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 43 غنټو کې په پیښور کې 1 باران ریکارډ شوی دی. په ونو او کوټه کې هم دا وخت وریځې خورې دي. د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په غرونو باندې واوره هم ورېدلې. د ټولو زیاته واوره په مالم جبه کې 43 شوی ده. په راتلونکو کې 43 غنټو کې په پیښور کې به د باران امکان وي. د کوټه او بنو ځینې ځایونو کې هم د وریځو سره د نری باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 22 وي. په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 15 وي.
تاس مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار ګل ایاز او د موسم حال او د کرم صوبای درته رفت انجم وړاندې کولې. د دې رواني خبرونه ځنې راپورونه ده. د پاناما اسنادو په اړه تفصیل هم لرو. په ډی ای خان کې په پولیسو برید شوه.
دا موبایل باندې دھماکہ سره دا موبایل دا سینٹ موبایل ارکان زخمیان دی نور راجیز کی موٹر سائیکل آگا باندې وہ آگا زخمیان دی.
په بلوچستان کې د تیلو د ټانکرو د هړتال لوجی ولس ستونزو سره مخ ده.
مشته ډیر مشکلات دي. ډیر خلک هر سړی په وس گاډی موټر سایکل گاډیا نه دي پر لیازا اسړی موټر سایکل په غریبی کې رښو ولات هر شی باندې تکلیف دي.
او په پیښور کې د پښتون مبارز کاکاجی سنوبر حسین کلیزا ولماندل شو.
کاکاجی به دا وی چې عجیبه ده ځمکه هم د چا تیری شي یا د چا ملکیت تیری شي. ځمکه خو دا هغه ده چې سینه ورکوي او په سینه ورکوي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګري شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورو د پاکستان سپریم کورټ ویلی دی چې د پاناما اسنادو کیس اوریدنه به اوس په امروزه بنیادونو کیږي. د پاناما اسنادو کیس اوریدنه نن نوی 15 کسیز بینچ یو ځل بیا د سره وکړه. عدالت د پاکستان وزیر اعظم وکیل نه غوښتنه وکړه چې نواز شریف کله وزیر اعظم جوړ شو، کله د ملک وبستل شو، او په کومو کومو حدو کله منتخب شوی و. تفصیل رفعت انجمنه.
نن په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو کې سوریدنه د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې بیا د سره وشوه. د پاناما اسنادو کې د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ کوي. له دې وړاندې دا اوریدنه د پخواني چیف جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ کې کېده، او دا فیصله شوې وه چې دا کیس به بیا د سره اورول کیږي. نن د کیس اوریدنه شروع کېدو پر وخت جسټس آصف کوسا وینا وه چې اوس به دا کیس ځنډولو ته نه پرېږدي، او په امروزه بنیادونو به د کیس اوریدنه کولی شي. اوریدنې پر وخت تحریک انصاف ګوند وکیل عدالت ته خپلو دلیلونو کې وویل چې وزیر اعظم مان ته په خطاب کې د قطر سرمایه کاری هیڅ خبره نه ده کړې، او د وزیر اعظم بچو هم غلط بیانی کړې. د وکیل نعیم بخاری وینا وه چې وزیر اعظم ویلي وو چې هغه د جده سټیل مل په پیسو لندن فلیټس اخیستي، او د وزیر اعظم د لاسلیک یو اسناد هم نشته. د نوموړي په وینا چې که د قطر د شهزاده خط د منځه وویستل شي نو ټول کیس به واضح شي. واضح دي چې د قطر شهزاده خط تر مخه د لندن فلیټس په 1980 کې د وزیر اعظم نواز شریف پلار اخیستي وو، خو د حکومتي اسنادو تر مخه دا فلیټس د دبئی سټیل مل په پیسو اخیستل شوی دي. د بینچ یو جج وکیل نعیم بخاری د هدایت وکړو چې دا اوس تاسو کار دی چې خپل دلیلونو کې دا ثابت کړي چې آفشور کمپنۍ د 2006 نه وړاندې د وزیر اعظم د بچو ملکیت کې وي. د بین جج جسټس آصف کوسا وویل چې اوس به دا قتل کیږي چې وزیر اعظم چرته د خپل عہدی غلط استعمال خو نه دی کړی. جج د وزیر اعظم وکیل نه د دې تفصیل وغوښتو چې نواز شریف کله وزیر اعظم جوړ شو، کله د ملک وویستل شو، او په کومو کومو عہدو کله منتخب شوی وو. د کیس اوریدنه تر سبا پورې وځنډولی شوه. یاد دی چې په دې کیس کې له وړاندې د تحریک انصاف لخوا وکیل بدل کړی شوی وو. په نوې اوریدنه کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بچو لخوا هم تیره ورځ وکیلان بدل شوی دي. په کال 2014 کې د چیف جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ کې لارجر بینچ د پاناما اسنادو کیس لس اوریدنې کړې وې، خو په روان کال 2019 کې نن د دې کیس لومړی اوریدنه وه. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې وردو ډیرا اسماعیل خان ته. ډیرا اسماعیل خان کې نن سحر د پولیسو په ګاډي بمی برید کې د 15 پولیسانو په ګډون 19 کسان ټپیان شوي دي. ډاکټران وایي د ټپي شوو کسانو ژوند د خطرې بهر دی. د برید پړه تحریک طالبان حکیم الله محسود ډلې په غاړه اخیستی. تفصیل د سلام محسود نه اورو.
نن گئیز نہ بجے دے ڈیر اسماعیل خان پر شارک سے دے غیر ملکی ڈائیو ٹرانسپورٹ بس سروس دے اڈے سارا نجدے سڑک باندھے ریموٹ کنٹرول بم وچاو دے دا چپنا تجے کشے پدگی سڑک روان دے پولیس فورس پا گاڑی کشے روان پنزر سرتیری او پلیار تلون کی سوارلا سنور کا سون پر ہر جلی او گاڑی تاہاں غٹ جان ورا سے دا پا موکے موجود دے پولیس فورس یو چھروا کی ایس ایچ او محمد نواز مشال ریڈیو تا دے پیشے پخلائی وکڑا لی او دا یہاں وما نلا چھ دے بمی برید مقصد دے پولیس فورس گارڈ آئے او سرتیری پا نقشہ کاول و دے دگی چارواکی پا مطابق دے پولیس فورس او پوجی سرتیریو پا سیما کشے دے تلاشائی عملیات لگیا کڑی دی ایس ایچ او محمد نواز دے پیشے پا باراکشے پا دا رنگ و جاگ دا مشال ریڈیو پہ داغا ریکشے چھ دے ڈیر اسماعیل خان پستر اسپتال کشے دے ڈاکٹر فرید اللہ مسعود سارا تماس ونی آگو اویل چھ اسپتال تا تر اوسا پورے دے پولیس فورس دے پنزو سرتوریو پہ شامول ٹول نولس پر ارجلی را رساولی شوی دی چھ دے کمو حالت سنبھال دائی عمر گنی ندی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اور دن کو خبرونه په دې برخه کې ورجو په خبر تا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د ډاکټرانو او د کالج د استادانو په بدلیانو باندې بندیز لګولې. بلخوا په صوبه کې د ډاکټرانو او د استادانو اتحادی مشرانو د صوبایي حکومت دغه ګام غندلې ده، او ترانسفر یا بدلې د هر سرکاري نوکر بنیادی حق بللې ده. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویلي چې وزیر اعلی هوس پیښور کې پرون دا اعلی پای دو بیلابیل غونډو کې پریکړه شوې چې په ټولو صوبه کې په سمدستي توګه د ډاکټرانو او د کالج استادانو په بدلو بندیز لګولې دي. بلخوا دا خیبر پختونخوا دا ډاکټرانو او استادانو د اتحادی غړو دغه پریکړه د دوی د بنیادی حق پزت بللی دا او ویلی دی چې کم د یو کس خو غوړه کار کولی شي باید هل تری د هغه بدلی وکړي شي. دا خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادی مشر نصر الله مشال لیډو ته وایي تارنګ. دا خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی یو مشر ډاکټر عالمگیر دا د هر سرکاري نوکر بنیادی حق بلی چې چرته هم هغه خپل خدمات په صحیح او غوره توګه ورکول شي باید هغه د الته پځی کړی شي. ولی هم په دې اړه چې کله د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو او د لوړو زده کړو خصوصي مشیر مشتاق غنی نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د دغه دواړو محکمو کارکردګي ښه کولو لپاره حکومت دغه پریکړه کړې ده. دلته د دوی بل څه کار نشته. ټوله ورځ په سیکریټریټ کې د خپلو بدلو لپاره ډاکټران پیرامیډکس استادان او په خصوصي توګه پروفیسران اوړي روړي خو چاته هم د دې خبرې احساس نشته دی خاص کر استادان او پروفیسرانو ته چې که دوی سره په کالج کې یو کلاس وي او د سیشن دوران د یو استاد بدلی وشي اکثره دوه ځله هم وشي نو دغه ماشومان به څه سبقونه زده کړي او د دوی چې کومه خپلو کورونو سره نږدې غوښتنه نو هغې لپاره په پالیسۍ کار روان دی او ډېر زر به هغه هم جوړه کړی شي او هر یو کس ته د خپل کور سره نږدې ځای ورکړي. خو له فلحال په دغه بدلو باندې مکمل بندیز لګول شوی دی. دا دمن چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیروز هټک په دې اړه د وزیر اعلی حوزنه جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې باید دواړه ادارې د خپلو خوښو ځایونو ته د بدلو کولو په ځای په خپل کارکردګۍ باندې پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د تیل د ټینکرو کاربندیز روان دي چې له امله خلک د سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیرو چارواکو ته سمدلاسه د ستونزو د هوارولو امر ورکړی دی. تفصیل ایوب ترین.
د آل بلوچستان د تیلو د ټینکرانو د اتحادیې لخوا و بلوچستان ته د تیلو د ورکولو لړۍ د تیرو درو ورځې راهیسې بنده ده چې له امله یې د کوټ په ګډون د صوبې په زیاتره پمپونو کې پټرول ختم شوی دی. په دې ترڅ کې د کوټ اوسېدونکي اجین سیبلا راته وویل
هر پمپ له چیزی په سوو باندې کتارونه ولاړ دي، لہذا موږ ته ډېر مشکلات دي. ډېر خلک هر سړی په وس ګاډۍ موټر سایکل ګاډیا نه دي پراخ، لہذا اسړی موټر سایکل په لغریبي کې رښو ولاته ار شي باندې تکلیف دي. نو لہذا زندگی بالکل مفلوج ده ولاړ ده. لہذا موږ ګورنمنت صاحب فیل کو په سختی سره چې مقصد از موږ غوړ دی خوړي.
بلې خوا ته په تور بازار کې د ایرانی پیټرولو لیټر و یو سل شل روپۍ ته رسیدلې دي. پر دې مهال و پیټرول پمپ ته د پیټرولو په تمه ولاړ یو رکشا ډرایور حضرت ولی وینا و
پیټرول نشته، عوام در په دره دی، په دې کې نشته کسور دی ورور سا غه ده درې شپې وتی عوام در په دره دی، مریضان دی کیسه ده، په دې خو موږ امن نه پیدا کولای. د سې امن پیدا کیس موږ امن راوځي امام په دې کې د عوام څه کسور دی. د بشار کې ګره پمپنه بند دی، په دې پمپو باید یو علاج وکړي او هغه وکړي عوام ته باید تکلیف نه کوي. پیش
د ټینکرانو د اتحادیې ویان ټکری اسماعیل په وینا چې د کسټم یا ګمرک له لورې په ناقانونه توګه د سلو څخه زیات په تیلو بار ټینکران نیول شوي دي، خو د پیټرول د نشتوالي له امله یو شپېته کلن اجی نادر خان د بیلابیلو ستونزو سره مخ شوی دی.
بچی مې کوچنی دی، لوڼې مې دی، زه دفتر ته بیایم او بیرته یې راولم. د دغه موټر سایکل په واسطه بل شی موټر زه نه لرم، د کرایې په مکان کې پروت یم، سپنجر یم، د شپېتو کالو څخه مې عمر زیات دی، مزوري وخواري نه شم کښلی. څوک ماته مزوري وخواري نه راکوي، دغه مې مزوري وخواري ده. خپل بچیان زه آفیس ته بیایم، بیرته آفیس ته څخه کور ته راولم. اوس پیټرول نه لرم، پیټرول ته مې سخت ضرورت دی، موټر سایکل دی، مې پیټرول خو نه چلیږي، زه په پښو هم نه شم بیا ولای کور ته.
بلغاړ ته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری و چارواکو ته امر کړی دی چې دغه ستونزې د هوارولو لپاره د سمدلاسه ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې مې د کسټم د چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته د آزادو سرچینو وینا ده چې دغه ټینکران د ایراني پیټرولو په تور کې نیول شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ نوی چیف جسټس ثاقب نثار په اسلام آباد کې په لس کلنې ماشومې د تشدد از خود نوټس اخیستی. بلخوا پولیس وایي چې د تشدد کوونکي کورنۍ د ضمانت باوجود به خپله کاروایانی جاری ساتي. رابع اکرم خان د نور تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ نوی چیف جسټس ثاقب نثار په اسلام آباد کې په لس کلنې ماشومې د تشدد از خود نوټس اخیستی او های کورټ ته حکم ورکړی چې په راتلونکي 40 غنټو کې د سپریم کورټ ته رپورټ وړاندې کړی شي. بلخو د اسلام آباد پولیس وایي چې لس کلنې ماشومې په طیبه تشدد کوونکي د اډیشنل سیشن جج میرمن په دې کیس کې د ضمانت باوجود به دوی د کیس کاروایی جاری ساتي. د نمونه ښودلو په شرط د کیس یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې په ماشومې د تشدد دغې طبي معاینه او د دې کیس یو تفصیلي رپورټ په عدالت ته وړاندې کوي او بیا به پرې د عدالت مطابق کاروایی کیږي. تیره ورځ د اسلام آباد په سیشن کورټ کې د لس کلنې طیبه د مور او پلار تشدد کوونکي کورنۍ سره راضینامه شوې ده. لس کلنه طیبه د پنجاب فیصل آباد ضلع سره تعلق لري او دوه کاله وړاندې د اډیشنل سیشن جج په کور کې کار کول شروع کړي وو. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماشومان د حقونو کارپوه ارشد محمود وایي دا وړومبی کیس نه دی چې په کورونو کې د ماشومان مور او پلار او تشدد کوونکو ترمنځ راضینامه شوي.
زما په خیال دی کې د ریاست ذمہواری ده چې دلته کې مخې ته راشي او دا چې کوم ظلم د ماشوم سره کوم زیاتې شوی دی او کوم جرم شوی دی هغه کې جرم کوونکو ته جرم مطابق سزا ملو شي او ور سره سره د دې ماشومان نه چې دا کورونو کې کوم کار اخیستې شي دا د غلامۍ یو نوی قسم دی. زه خدا ویم او د دې طرف ته هم حکومت ته توجه پکار ده چې قانونا هم په دې باندې پابندي ولګي.
د ماشومانو د حقونو یو بل کارپوه امتیاز احمد په وینا سو کال وراسي د ماشومانو د حقونو کارپوهانو لخوا دا غوښتنه کېده چې په کورونو کې په کار کوونکو ماشومانو د بندیز لپاره یا د یو قانون جوړ کړی شي او یا د په موجوده قانون کې ترمیم وکړی شي.
دغه خبره ده چې د ماشوم سره زیاتې چا وکړو که دین هم دې کړي نو د دې په کور کې واغه دې ذمہدارو نو هغه لکه څوک تپوس نه کوي خو خبره اوس دا کې چې بس الزامات غلط او زمونږ روغ او شولا غی سره نو ملک قانون نشته پدې باندې. اوس هغه ټرافیکینګ شوی دی کم ځین راغلی و د چا په مرزه راغلی و اوس دا چې پلار رام لکه دا سوال ہے چې دا حقیقی پلار دیم او کنه دی لکه دا هم یو شی کنفرم نه دی. زیات افسوسناک خبر دا چې یو جج په کور کې و دا او جج دا څه کس چې بنده دا چې کوم موږ قانون خبرې کوو لکه ان کې بدغه جج به دا نافذ کوي په ملک.
د ماشومان د حقوقو د تحفظ کمی سنټر مشر یوسف شاوای چې په اسلام آباد کې په کورونو کې کارکونکو ماشومانو د تحفظ لپاره یو بل کمی سملې ته وړاندې کړی شوی دی.
چائلڈ پروٹیکشن سے کم آگے کانسپٹ دا صبح دا ڈیوال دے گا نا اور دیکھیے وہ دا سٹی لیول باندھے منگ یہ قانون کمیشن لے کر سو لگا اور ان پروسیس سے ڈیزر سفارسی نو مطلب ہر قسم ہر سائڈ پر کور کبھی اور پتہ کہ پنجاب گورنمنٹ کھلا لارا وڑے دا کے پی گورنمنٹ کھلا لارا وڑے دا سندھ گورنمنٹ ہم ٹرائی کبھی لگے دا ہم یہ لا جوڑا کڑے دا پاس کڑے ہم دا بلوچستان کے ان پروسیس دا
د بشری حقوقو کار پوهانو په نظر په کورونو یا په سړکونو کار کوون کې د ماشومانو د حالت سیاسي میواران میندې او پلاران وي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لري ته غوګي اوس خیبر پختونخوا او د سر تړلو په قبایلی سیمو کې بار د مشال لري دا غک چې سو کورونو د غلط بارانونه شوې دي او د بارانونو له وجې نه یخنی هم زیاته شوې ده. په دې د لذیذ وجې په موسم کې چې کم خوشکواله وغه او وچکالی وا ختمه شوې ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه چې د بارانونو د لړۍ به د زیارت دورې پورې جاری وي. نور تفصیل احمد الله ناورو.
په پیښور کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې ورځې راهیسې د خیبر پختونخوا په ملاکنډ ډیویژن، هزاره ډیویژن، مردان ډیویژن، پیښور، کوهاټ ډیویژن او قبایلی سیمو په شمول ګلګت بلتستان، پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، پوټوهار ریجن او د پنجاب په ځینې میداني سیمو کې دمه دمه سره بارانونه ورېږي او دا لړۍ به د زیارت ورځې پورې جاري وي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او واورې ورېدو له وجې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او پاړه چینار په شمول د قبایلی سیمو په ځنو نورو برخو کې د تودوخې درجه د صفر نه ټیټه شوې ده.
زیاد باران واوري چې دینه غفات چترال او دیر کې وشوي. بیا هزاره ډیویژن کې هم بعض ځایونو کې واورې وشوي او باران هم وشو. قبایلی سیمو کې هم راروان 40 غنټو کې خیبر ایجنسی، کورم ایجنسی، اورنګزیب ایجنسی، مومند ایجنسی او بجوړ کې تمدچی نور باران واوري به وشي. ګلګت بلتستان، کشمیر او هزاره او ملکن ډیویژن کې به دا راروان ځنوالې درې ورځې پورې وخت وخت باران نه وي. او کله چې کوم سیمې دي هغه کې به دا راروان 40 غنټو کې ختم شي. سمره پر چې دا باران
مشتاق شاہ د روان میاشت په نهمه او لسمه نیټه د ملاکن ډیویژن په ځنو سیمو کې د نور باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان څرګند کړو او وی ویل چې د روانو بارانونو له وجې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او پوټوهار ریجن په زیاتره سیمو کې لړه ختمه شوې ده. بلخوا د بر دیر سره تعلق لرونکي فضل باقی مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د بارانونو او واورې ورېدو له وجې چترال تتلون کې ټولې لارې بندې شوې دي چې له وجې خلک د مشکلاتو سره مخ دي.
خاص ډیر باندې واوره شوې ده، دوه انچه واوره شوې ده، نور امکان شته دی نور واوره کېدای شي هم وشي او بره بیا په لورۍ کې تنل سره ګز واوره شوې ده. چترال لارې فلحال بندې ده، د جمعې په ورځ تنل او ورځ ورکړې ده، د جمعې په ورځ باندې به ګاډي دي په تنل باندې او نورې لارې بندې ده. چترال بالکل ګاډي وړل زیاتو.
روان بارانونه د فصلونو او میوو لپاره څومره ګټور دي؟ مشال ریډیو چې کله دا پښتنه د کرکلی کارپو شیر خان نه وکړه نو نوموړی وایي
پټوله صوبه کې تقریبا 30-35% خدا زمونږ نهري زمکې دي، د نه علاوه 60-65% زمونږ باراني زمکې دي. نو هغه کې د غنمو سکل کاش کم نه نو ډېر کم شوی دی. کم چې میوادار بوټي دی پای کې شل تالان دي زمونږ، د هغه کټایانې شروع دي. فروری میاشت کې بیا خلک د سرې مرې ورتلاندې وراچي. نو چې څونه باران سي وای نو د سرت میوادارو بوټو باندې پیداوار زیاته زی.
د ذکر دا چې د تیرو څو میاشتو راهسې په ملک کې د بارانونو نه کېدو له وجې نه صرف په میدانی علاقو کې لړه زیاته شوې وه، بلکې په ډیمونو او سیندونو کې د اوبو کچه هم کمه شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس د په خاصه توګه چې کوم د خیبر پښتونخوا د زمینداران دي، د هغوی لپاره یو راپور موږ سره دی چې له پرونه په غرایزو سیمو د بارانونو د شروع کېدو وروسته د زراعت محکمه وایي چې هر څوک د غنمو د کر وخت تیر شوی خو بیا هم کروندګر دی غنم وکړي. محکمه وایي چې پیداوار به کم وشي خو کروندګر دی باید غنم او د سارو لپاره ګیا هم وکړي. شانواز ترګزی د نور تفصیل سره.
د بر محمد جنسی ساجد علی خان وای چې د هغوی اته جره بزمه کړه او هر کال تر 500 سومنو پورې غنم کوي، ولې سک کال د سوکړې لوجې غنم هم نه دی کړلی.
کال به آباد نو مونږ ته 500 پېته من غنم کېدل، دا غي په وجه مطلب چې مونږه د توروړي نه دوړو د راوړو نه غي په نه خلاصو. خو د محمد جنسی ذکر بزو کما په دې کې تحصیل پندېلې د تحصیل علیمزای خوایزای بیزای صافی دا علاقې شامل دي چې ال تر وسه پورې ذکر کې نه دا شوې د غنمو.
وزیر خان وای چې د کروندو د نشوالي لوجې د هغوی وی هم ډیر کمزور شوی ځکه غورونو کې غیا نه دراختلې.
اوس چې د چا مال دې ساروی دي کاغه غوا د کګړی دي کچېلې دي کمه خه د کس شي دي، دا ټول مطلب نه بوښته او نه پغره کې غیا اشته. زیاتې تملې شولې او زیاتې دومره ماند دي چې د خرص قابلیت نه دي، نو خلکو ته په لکه او روپۍ نقصان دي. کچا مال ساتلو هغه خراب دي.
د سالار زو باجوړ غفر طوفان وای چې په باجوړ کې له پرونه باران شروع شوه او کروندګر پر ډیر خوشاله دي.
نو دلته ان شاء الله تعالی کې سالار زو کې مصیبت دلته خلکو پسونه کرلی دي په ټوټه ورته دي چې لکه پسونه برا وخی دي او امید ده چې الله به نور بارانو نمو کی او ډیر مشکلات او خلک ډیر خپه ورته خوش کیږي ډیر پریشان او ځکه چې دوه وخت نه راغلی وو. دلته مطلب دا دی چې زمونږ وبم چې چینو وبدې کویان دي زمونږ دغه مشکلات چې دي الله پاک حل کړو.
د محمد جنسی کاون زری افسر ابرار خان مشاد رډو تول چې باید کروندګر غنم او د څارو لپاره غیا وکړي.
د جمعې نه بعد چې کوم علاقې کر کروند نه شوي، د جمعې نه بعد چې کوم دي پکاردار دي په دې علاقې خپل کر کروند او کی کوم دی زم د علاقې د پاره چې کوم څه غنم دي کنه هغه کې تر نه فارم کې دي یا نو هغه تخمونه سات کړی دي. پیر سبق 2015 په کې خط خون دي دا زم د علاقې د پاره سي دي. ان شاء الله دا دو درې تخمونه دي لکه ما تاسو ته فیصله وه 2008 پیر سبق ولې دي کنه دا که وکړ دي شي نو ان شاء الله دې سره بر دي خو پیداوار شي.
د باجوړ ټوله سیمه ولې د محمود جنسي دی یکغون نه علاوه د نورو ټولو تحصیلو نظم کې باران دي چې د فاټا سیکرټریټ د پانی د معلوماتو تر مخه د کروندې زم کې د نوی زرو اکڑو زیادہ دا. شانواز ترغزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې پینځه نیمه بجې کیدونکې دي. د خبرونو د لنډیز د فارمای خپل همکار ګل ایاش تور کو.
د پاکستان سپریم کورټ نن د پانا واسطادو د مقدمه اوریدنې پر مهال ویلي دي چې د یاد مقدمه اوریدنه به اوس هر ورځ کوي. د قاضي آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ پنځه کسیزه بینچ نن په اسلام آباد کې د پانا واسطادو د مقدمه اوریدنه پیل کړه. نن د خیبر پختونخوا ډاکټرانو او د سازانو اتحادیې مشرانو د صوبای حکومت لخوا په تبادلو د بندیز لګولو اقدام غندلی او له حکومت د فیصلې واپس اخستو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون په صوبه کې د ډاکټرانو او د کالج د استادانو په تبادلو بندیز لګولی وو. پټیل اسماعیل خان کې نن د یوې چاودنې له کبله د پنځو پولیسو په ګډون نولس کسان ژوبل شول. د پیښې ذمهواري تېرې کې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود وایاد قاری سیف الله منلې ده. د پیښور په جوډیشل کمپلیکس کچورو کې نن د ډزو په یو پیښه کې یو کس وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. په بلوچستان کې نن په دریمه ورځ هم د تیلو د ټانکرانو کار بندیز دوام لري. د آل پاکستان د تیلو د ټانکرانو د اتحادیې ویان نن مشال اډو ته ویل چې د کسټم چارواکو په ناقانونه توګه د زرو نه زیات د تیلو بار ټانکر ګاډي نیولې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کچر د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لري نشي. له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه به له ستوندو سره مخ شي. دا خبره د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن مشال اډو ته کړي. د هرات سیمه چارواکي وایي د طالبانو یو نومول شوی ولسوال او شپږ نور ملګري یې په دغه ولایت کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د اندړو ولسوالۍ د پوهنې مدیر تازهګل ننګیال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې بارونو چارو وزیر وای چارواکو د استنبول ښار په یو نایټ کلب د نوي کال په شپه د برید کوونکي شناخت کړی دی. او فعالان وای د شام په ادلیب صوبه کې د هوایي بریدونو له وجې د یو پیاوړي وسلوالې ډلې چې پخوا النصرا فرنټ په نوم پیژندل کېده لږ تر لږه پنځه ویشت غړي وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار ګل آیا وړاندې کو. اوس د پاکستان نخ پر شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته احمد الله وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ قامي احتساب بیورو یا نیب د کرپشن کوونکو لپاره سهولتکار په ګرځولو وویل چې نیب د قانون غلط استعمال کوي. یو نائب قاصد دوه نیم سوه روپۍ رشوت په اخستو جیل ته لیږل کیږي، خو دوه نیم کروڑ روپۍ رشوت اخستونکي پریښودل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې همدګل پورس د سینټ د قانون او انصاف نه متعلق قائمه کمیټې په غونډه کې د نیب په پلی بارګین سخت نیوکې وکړې شوې او د قانون وزیر وویل چې حکومت به د نیب په قوانینو نظر سانای لپاره ډیر زر یو کمیټي جوړ کړی. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورځپاڼه لیکي چې د نیب چیرمن قمر زمان چودھری وینا وا چې ادارې د سیاستدانانو په شمول د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلکو پر ضد کاروایانه کړي دي او 215 اتیا ارب روپۍ په قامي خزانه کې جمع کړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په یو مسله دومره بحث وکړي شي چې رښتیا پکې پټ شي. د نیب چیرمن ټاکنه حکومت او اپوزیشن ګوندونه په سلا مشورې سره کوي، خو ځینې سیاستدانان دا اداره تنازع جوړول غواړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن لخوا تیرو درینیمو کالو دوران صوبایي اسمبلی کې سیاسي او په سفارشي بنیادونو د خپلې خوښې کسانو برتی کولو نه متعلق د پلټنو پرانیسته کول یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې په احتساب کمیشن کې جمع کړی شوي شکایاتو کې دریځ خپل کړی شوی دی چې صوبایي اسمبلی کې په تیرو درینیمو کالو کې د گریډ څلورم نه تر نولسم پورې پنځوس کسان برتی کړی شوي دي چې پکې د پنځیشتو نه زیاتو کسانو تعلق د ثوابۍ سره دی او دوی په سفارش برتی کړی شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې حتمی صورتحال به د پلټنو وروستو مخې ته راځي، نو په کار ده چې د احتساب عمل دی په غیر د څه دباو نه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې صرف د تیرو دریو کالو د برتیانو پلټنې کافي نه دي. په تیر دورونو کې چې په سفارش کمی برتیانې شوي دي، نو د هغې د هم مرحلهوارې پلټنې شروع کړی شي او چې څوک هم په دې غیر قانوني برتیانو کې ککړ وي، نو هغې ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د برتانیې نه خبریدونکي ډیلی ټلیګراف پرسپانې د دې هیواد پرمختیايي ادارې ډی ایف آی ډی له لوري د پاکستان بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ته د نغدو مرستو پر ورکولو او فارن پالیسۍ مجلې بیا د جنگ ځپلو هیوادونو د ریاستي جوړښت په اړه د امریکا پر راتلونکي تګلاره مقاله خپره کړې ده. تفصیل له عبدالحی کاکړه.
د برتانیې ډیلی ټلیګراف یو پلټنیز رپورټ جوړ کړی و چې پکې ویل شوی و دوی د پېښور په اطراف کې داسې کسان ولیدل چې ورته ویل چارواکو ته له رشوت ورکولو وروسته د مرستو نغدي پیسې ترلاسه کړي. د برتانیې پرمختیايي اداره ډی ایف آی ډی د پاکستان بېنظیر انکم سپورټ پروګرام سره مالی مرسته کوي. په برتانیې کې د پارلمان غړی نایجل ایوان وایي نغدي پیسې ورکول په ښکاره توګه غلا ته لاره هوارول دي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له مخې هر میاشت په پاکستان کې غریبانو ته په مجموعي توګه 10 میلیونه پاوند ورکول کېږي. چارواکي وایي نغدي پیسې ورکول دا ګټه لري چې په منځ کې د یو بل کس رول ختم سي چې له دې سره پر پروګرام خرڅه کمه سي او په کې د غلا امکان لږ وي. په پاکستان کې 6 کروڑ کسان د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. بلخوا د امریکا فارن پالیسي مجلې یو مقاله خپره کړې چې په کې د امریکا منتخبه ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره د نړۍ کمزوري هیوادونو ریاستي جوړښت د پام ګرځولو موضوع څرل شوې ده. په مقاله کې ویل شوي چې د ضعیف هیوادونو ریاستي جوړښت زیات پام کول به ګټوره تګلاره وي. د مقالې لیکوال وایي ډونالډ ټرمپ لپاره به ښه تګلاره دا وي چې زیات ارزښت دې ته ورکړي چې افغانستان د یو ریاست په توګه دړې وړې نسي. د دې پوینا که څه هم منتخب ولسمشر د کمپاین پر مهال ویلو چې له ضعیف هیوادونو سره به امریکا هیڅ کار ونه لري، خو د لیکوال په خبره دا یو لنډمهاله فکر دی. د دې پوینا یو داسې هیواد چې په سمه توګه نه چلیږي، پکې شخړې وي، د کډوالو له بحران سره مخامخ وي او پکې سختریزي په تیزی سره پرمختګ کوي، دا د امریکا د اقتصاد او امنیت لپاره لوی خطر دی. د لیکوال په وینا د افغانستان، عراق او سومالیه په شان کمزوري هیوادونه ورلمخه د یو لیبرال ریاست بنیادونه لري. د د په خبره په دې کې هر هیواد په ځان کې دننه امنیتي حوزه یا پر امن سیمې لري. د د په خبره د افغانستان بلخ ولایت، د عراق په کردستان او د سومالی په شمال لویدیځ سیمو کې ځایي واکمن خلکو ته په حیرانوونکې توګه بېساري امنیت او د ژوند تیرولو ښه خدمات ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل ویلی باید ایرانی چارواکي د بشري حقوقو لپاره مبارز آراش صدیقی او د هغه خزانه له بنده خوشی کړي. امنیسټی انټرنیشنل دیاتوی آراش په جیل کې له مختلفو ناروغو سره مخ ده او باید چارواکي د آراش د بند مدا غزولو سره دا باوري کړي چې نوموړي تبا له جیل بهر هسپتال ته د رسای اجازه وي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د انیسا اجمل لاورو.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل ویلي د ایران چارواکو د بشري حقوقو د مبارز آراش صادقي ژوند په جیل کې لګواخونو سره مخ کړي او باید چې چارواکي هغه د نوموړي ښځه ګلرخ ابراهیمی بغیر له زنده خوشي کړي. آراش صادقي اوس هم د تهران په جیل کې بندي دی او د تیرو 2 میاشتو راهیسې د نه خوړلو په اړتال دی. د بخنې نړیوال سازمان دی کې د ریپورټونو له مخې آراش په جیل کې د وینې الټیانې کوي او د سا اغیستو، زړه، ګردو او د کولمو له سختو ناروغیو سره مخ دی. بلخوا یو ایس نیوز ډاٹ کام لیکي د ایران چارواکو آراش صدیقی پر دې تورن کړی چې هغه د اسلامي جمهوریه ایران د مشر او د نظام پر ضد خبرې او پروپاګنډا کوله. دغسې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د ایران چارواکو د آراش صدیقی ښځه ګلرخ ابراهیمی پر دې تور نیولې چې هغې د اسلامي نسخو په سوځولو د تورنې ښځې او یوې سنګسار شوې جینې په اړه لیکنه کړې وه. ریپورټونه وایي د ګلرخ ابراهیمی دغه لیکنې خپرې شوې نه وي، خو د هغې باوجود چارواکو بندي کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل لیکي باید ایرانی چارواکي د آراش له ژوند سره لبې پرېږدي. د سوونیو تر فشار وروسته ایرانی چارواکو تیر کال د دسمبر پر 1.5 نیټه ژمنه وکړه چې دوی به آراش او دغه ښځې ته له هغې وروسته له جیله پارسي توګه د وتلو اجازه ورکړي چې هغوی د آراش پر سر 10 اربه ریاله او دغه د ښځې پر سر 15 اربه ریاله ترلاسه کړي. د آراش او د ښځې وکیل یې د جنوري په لومړۍ نیټه ویلي وو چې د ګلرخ ابراهیمی پر سر یې چارواکو ته پیسې ورکړي دي. بلخوا آراش ویلي د ګلرخ ابراهیمی تر نه خوشي کېدو پورې به د نه خوړلو اړتال ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنم
پ اتمی نٹا دا پاسا دوو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پ دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پ اتمی نٹا دا پاسا سلورو بجو
اس مشال ریڈیو ته وګي یو شمیر افغان کارپوهان وای روس په افغانستان او سیمه کې د خپل قدرت د خودلو په حس کې ده. سیاسي کارپو لطیف نظری د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حکمتیار د نوم ایستلو په اړه د روس وروستۍ دریس ته په اشاره د چهارشنبه په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل روس غواړي پر امریکا فشار راوړي. تفصیل په دې راپورټ کې.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې روسیه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې ده او غواړي د نړۍ په سترو پرېکړو کې د یو بل قدرت په توګه د امریکا پر وړاندې ودرېږي. سیاسي کارپو لطیف نظری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو په تړاو د روسیې وروستي دریځ ته په اشاره سره وویل روسیه غواړي امریکا ته وښيي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو اړوند موضوعاتو په اړه یوازې پریکړه نشي کولی، بلکې دغه هیواد ته هم باید ونډه ورکړي. خغلی نظری ویل د روسیې او طالبانو ترمنځ وروستیو اړیکو ته په کتو دغه هیواد له دې هم ویره لري چې د افغان سولې له بهیر سره د حکمتیار یوځای کېدو سره به وسلوال طالبان کمزوري شي. دای وای روسیا غواړي چې د افغانستان او منځنی ختیځ هیوادونو په تحولاتو کې امریکا د روسیې رول په رسمیت وپیژني، نو ځکه له مختلفو لارو څخه په استفاده پر امریکا فشار راوړي چې په نړیوالو پریکړو کې د دغه هیواد ونډه په رسمیت وپیژني او یو اړخیز نظام د نړۍ او سیمې هیوادونو اړوند موضوعاتو کې پریکړه کوونکی ونوسي. لطیف نظری زیاته کړه روسیه په افغانستان کې د امریکا له حضور خطر احساسوي او نه غواړي چې امریکایي او ناتو ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري، نو ځکه د هغه په خبره عملا له امریکا سره په نیابتي جګړه کې ښکیل دی. له دې مخکې وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې په امنیت شورا کې د روسیې استازي د حکمتیار پر ضد د بندیزونو د لرې کولو مخه نیولې ده. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې دا ډول موضوعاتو په اړه د ملګرو ملتونو غړیو هیوادونو ته لس ورځې وخت ورکول کیږي څو خپل دریځ څرګند کړي، خو روسیې ویلي چې د خپل دریځ د څرګندولو لپاره ډیر وخت ته اړتیا لري. هاخوا د راپورونو پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخوروا ویلي چې دغه هیواد له تور لیسته د حکمتیار د نوم ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې هغه یې ځنډولې ده. خدای نه دی ویلي چې روسیې ولې ډیر وخت وخته. مسکو دا دریس په داسې حال کې غوره کړی چې یو شمیر روسی چارواکو څه موده مخکې ومنله چې دوی له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د شوي تفاهم لیک پر بنسټ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د دغه ګوند یو شمیر غړو نمونه باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ویستل شي، چې په دې اړه افغان حکومت له ملګرو ملتونو څخه رسمي غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل کچیرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې نشي د افغان سولې پر بهیر به منفي پایلې ولري.
انتظار و توقع ما
دای وای زمونږ تمه له هغه هیواد څخه چې زمونږ دوست دی دا ده چې د افغان سولې سره همکاري وکړي. کچیرې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم حذف نشي منفي پایلې به ولري. سیاسي کارپو لطیف نظری وایي هغه قدرتونه چې په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅه کې دي په حقیقت کې د سیمې ثبات د خپلو هدفونو قرباني کوي. اخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو رحیم ستار وایي په افغانستان کې سوله د سیمې هیوادونو په ګټه هم ده او کچیرې په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهل شي د سیمې هیوادونه به هم نارامه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو نوی سیکرټری جنرل په دغه نړیوال سازمان کې د نوو اصلاحاتو د راوستو ژمنه کوي. انتونیو ګوتریش چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د نوی سیکرټری جنرل په توګه دنده پیل کړه دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د دې سازمان د مرکزي دفتر کارکونکو ته په وینا کې وکړې. نور تفصیل نوریاس نورینا.
د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي انتونیو ګوتریش د دغه نړیوال سازمان د نوی مشر په توګه د دندې له پیلېدو سره سم د سیشن بي په ورځ په نیویارک کې خپلو کارکوونکو ته په وینا کې وویل چې په دې سازمان کې اصلاحات راوستو ته اړتیا ده، ځکه د دې سازمان غړي له اوږدې مودې راهیسې د دې شي غوښتنه کوي. په دې اړه چې ملګرو ملتونه څه رول لوبوي ډېره بدبیني موجوده ده، خو زه فکر کوم چې دا زموږ لپاره مهمه ده چې پر هغه کار چې موږ دلته کوو ویاړو او خپلې لاسته راوړنې و پیژنو په عین حال کې مخته پکار ده چې دا یقیني کړو چې موږ کولای شو د ملګرو ملتونو سیستم هغه چې د دې سازمان غړي لمغه غواړي ګوتش چې په ملګرو ملتونو کې د کار اوږده سابقه لري او د دې سازمان د پخواني عمومي منشي بان کې مون د ځای ناستې په توګه له ټاکلو د امنیت شورا بشپړ ملاتړ کړی. دغه راز د نوي کال د پریکړه لیک په توګه د نړۍ په ټولو خلکو غږ وکړ چې راځئ چې سولې ته لومړیتوب ورکړو. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر اولف اسکوک چې د هغې غونډې یو ګډونوالو چې نوي عمومي منشي ورته وینا وکړه وویل د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه د انتونیو ګوتش د کار له پیلېدو سره په دې سازمان کې یو نوی پړاو پیلېږي او موږ ټولو ته پکار ده چې له دغه فرصت څخه استفاده وکړو. ښاغلی اسکوک دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د مهمو پریکړه لیکونو په تصویبولو کې اکثره وختونه پاشل شوي له غړو وغوښتل چې د نوي کال د پریکړه لیکونو لپاره د یو ګډ تفاهم د رامنځته کولو هڅه وکړي او داسې پریکړه لیکونه تصویب کړي چې په نتیجه کې نړۍ د سولې او امن پلوه لا امن شي. سکوک چې هیواد په جنوري کې د امنیت شورا مشري کوي د دې شورا په پیاوړو غړو هم غږ وکړ چې خپلې ملي ګټې یوې خواته کړي او له یو بل سره د متقابل احترام پر بنسټ کار وکړي ځکه د په باور دا هغه څه دي چې ډېر ځلې له پامه غورځول شوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر وویل خلک له امنیت شورا تمه کوي چې له کړکېچونو بشري بحرانونو او د بشري حقونو د نړیوال قانون له سرغړونو یې لرې وساتي. ښاغلی اسکوک وویل دی ګمان کوي چې د روسیا او چین په ګډون اکثره هیوادونه غواړي لکه د سوریې، لیبیا، یمن او کانګو په څیر د نوي کړکېچونو مخه ونیسي او دی هیله من دی چې د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي له ټاکلو سره به امنیت شورا د اعتماد فضا زیاته کړي چې وکولی شي د بحرانونو مخه ونیسي.
ستاسو پام اوس یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې څرګندونې اکثره د خبرونو سرخط جوړوي دا ځل د ګوانتنامو زندانیانو په اړه ویلي چې باید خوشی نشي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د ولسمشر باراک اوباما د کاري دورې تر ختمېدو د مخه به ډېرې بندیان له ګوانتنامو زندان څخه منتقل کړل شي. تفصیل فریبا ظاهر نه.
سره لدی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په رسمي ډول خپل دنده نه ده پیل کړې خو ویلې دی چې د ګوانتنامو بندیان باید له زندانه خوشی نسی. د ګوانتنامو زندان د بندیانو انتقال او د دې زندان تړل د ولسمشر باراک اوباما یو له هغو طرحو څخه دی چې په 2009 کال کې مطرح کړی و خو هغه مال د امریکا د کانګرس لخوا له مخالفتونو سره مخامخ شو. د ګوانتنامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش د ادارې پر مهال د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ډیرو خطرناکو بندیانو د ساتلو لپاره جوړ شو. د راپورونو له مخې په لومړي سر کې په دغه زندان کې 99 تنه بندیان وو خو اوس دا شمېر 950 تنو ته رسېدلی دی. د کلونو په ترڅ کې د ګوانتنامو سلګونه بندیان یا خپلو هیوادونو ته بېرته واستول شو او یا هم یو دریم هیواد ته انتقال شو او پاتې نور په دغه زندان کې به برخلیک پاته دي. ډونلډ ټرمپ د سیشنبه پر ورځ د ګوانتنامو د پاته بندیانو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه خلک ډیر خطرناک دي او باید اجازه ورنکړل سي چې بیرته د جګړو ډګر ته ولاړ سي. سپینه ماڼۍ بیا د ټرمپ د دغه خبرې په غبرګون کې ویلي چې د ګوانتنامو د پاته بندیانو د انتقال بهیر به د باراک اوباما د کاري دورې تر ختمېدو د مخه یعنی د جنوري تر شلمې د مخه ترسره سي. د سپینه ماڼۍ ویاند جوش ارنست په یوې خبري غونډې کې پرون وویل چې د ډونلډ ټرمپ نظر نسي کولای د ګوانتنامو د بندیانو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په عمل کېدو اغیز وکړي. اوس مهال په دغه زندان کې 950 تنه بندیان دي. هغه وروستی بندي چې له دغه زندانه انتقال سو د 2014 کال د ډسمبر څلورمه نیټه وه. د بشري حقوقو ټولنې او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوري پر 18 د ګوانتنامو زندان د جوړېدو د 15 کال په مناسبت په واشنگټن کې د یو لاریون غوښتنه کړې ده. د دې لاریون هدف د دغه زندان د تړلو په اړه د باراک اوباما د ژمنې یادونه بلل سوې ده. په واشنگټن کې د بخښنې نړیوال سازمان اجرایی رئیس مارګریت هوانګ ویلي چې دغه سازمان په پام کې لري د خپلو پلویانو په راټولولو سره باراک اوباما ته ووایي چې باید د ګوانتنامو مسله منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته پرېنږدي. د ده په خبره ولسمشر اوباما دي په یو غښتلي اقدام سره تر راتلونکو دوو اونیو پورې د ګوانتنامو زندان د تړلو ژمنه عملي کړي. راپورونه وایي ډیری هغه نیول سوي کسان چې په ګوانتنامو کې اوسېږي رسمن مجرم نه دي ګڼل سوي. په دوی کې 30 تنه هغه بندیان دي چې د متحده ایالاتو د څو دولتي ادارو د استازو جوړې یوې کمیټې لخوا د خوشي کېدو مستحق ګڼل سوی دی. خو ډیری نور بیا په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور هلته بندیان دي خو دوسیې د امریکا د پوځي کمیسیون لخوا تر غور او ارزونې لاندې دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده. خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کړتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون وسپانه د چارواکو له قوله وای د هیواد له کابل او نوی ډیلی سره د تعلقاتو ښه کولو د تازه هڅو پیلولو فیصله کړې ده. وسپانه وای په دې لړ کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وار له مخه د افغانستان له مشرتابه سره په ټلیفون خبرې کړې. په دې وروستو کې د اسلام آباد له هند او افغانستان سره اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې دي. تفصیل له عبدالحی کاکړه.
ایکسپریس ټریبیون وسپانې د سرچینو پاساس جوړ کړي رپورټ کې ویلي چې له افغانستان او هند سره د اړیکو شکولو د خبره د لوړې کچې په غونډه کې وسوه. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د ایس ای مشر جنرال نوید مختار او د فوج او ولسی حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ګډون درلودی. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد له کابل او نوې ډیلی سره تعلقات خرابې کچې ته رسیدلي دي. ورسپانه وایي له کابل سره تعلقات سمولو هڅې وار لمخه پیل سوي او په دې لړ کې د فوج مشر د افغانستان له لوړ پوړو پوځي او ولسی چارواکو سره څو ورځې مخکې په ټلیفون خبرې کړې وې. نوموړې په سیمه کې د امنیت راوستو ژمنه کړې وه. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي افغان ولسمشر جنرال باجوا ته د کابل د سفر بلنه ورکړې چې ډېر ژر به ترسره کړي چې دارنګه د افغان سولې عمل پیلولو تازه هڅې پیل سي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د فوج پخوانی مشر د کابل پر لپسې کتنې کړې وې او دا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د سولې عمل ملاتړ او مرسته به کوي. د دواړو ملکونو د پوځي او ولسي چارواکو د سفرونو وروسته څلور جانبه خبرې اترې پیل شوې چې پکې پاکستان ژمنه کړې وه چې د کابل او افغان طالبان ترمنځ به د سهولتکار په توګه کار کوي. په دې لړ کې په مری کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې و هم شوې، خو د ملا عمر د مړینې تر خبر خپرېدو وروسته خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې. کابل تور پورې کوي چې په څلور طرفه غونډو کې پاکستان کړې ژمنې پوره نه کړې، خو اسلام آباد بیا دریځ لري چې خپل ټول وسې کړي خو د افغانستان امنیت کې باید نور غړي هېوادونه هم رول ولوبوي. ایکسپریس ټریبیون د سرچینو له خولې وایي حکومت دا فیصله هم کړې چې له هند سره د خبرو اترو نوې هڅې وکړي، خو البته معلومه نه ده چې په دې لړ کې به له هند سره له کومې لارې رابطه کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته باشا خدمت له کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته وګی. مزدور ادبی سنگر لخوا د نوخار یو ځای هوټل کې د کاکا جی سنوبر حسین په یاد کې یو دستور جوړ شوی و چې د پښتو ژبې مترقی شاعرانو، لیکوالانو نه علاوه سیاسي ګوندونو غړو هم ګډون کړی و. پکې کاکا جی سنوبر حسین په کال 1903 د جنوري په 3 نیټه وفات شوی و. تفصیل د خالد خان په دې رپورٹ کې.
دا مزدور ادبی سنگر لخوا دا کاکا جی سنور سین په یاد کې جوړ شوی دغه دستوری ته ګډونوالو پښتون اولس ته غږ وکړو چې دا علم او پوهې په رڼا کې دا وخت د حاکمانو خلاف د خپل حقوقو لپاره مبارزه وکړي. دا کاکا جی سنور سین سلور پنځوسم سلین په مناسبت په دغه دستور کې دا پښتو ژبې پیژندل لیکوال شاعر او څېړنکار سلیم راز وویل پکار دا چې د کاکا جی سنور سین سوچ او فکر او نظریې باندې پختون اولس ځان پوکړي او په خپل خوره د امن او سوکالۍ لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دغه شان د سوات نه راغلی پرویش شاهین اول چې تر سو پورې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو خپل قلم او سیاستوالو خپل بیرغ د پښتنو د یووالي دپاره نیو چت کړی په پښتنه خوره امن او پرمختیا نشي راتلی. د عوامي ورکر پارټۍ مشر فانوس گجر اول چې کاکا جی سنور حسین د انګریز سامراج او بیا د سرمایه دارو خلاف نه صرف د قلم د لارې خپل آواز اوچت کړی و بلکې د دې د پاره سیاسي مبارزه هم خپه ډاډ کړې وه.
او د کاکا جی مرام یو مترقی سیاستدان د ادیب د شاعر په حیثیت د معاشي جدوجہد لپاره همیشه یو نظریاتي او سماجی سائنس په نظر کې ښه بغیر د شخصیت او بغیر د عقیدونه هغه په سیاسي اپروچ دی سماج تکړه.
دا مزدور ادبی سنگر لخوا جوړ شوی دغه دستوره کې دا پښتو ژبې انقلابی شاعر او لیکوال ډاکټر خالق زیار ته هم دا عقیدت پیرزونه وړاندې کړی شوی. څوک چې یو اونې وړاندې په خپل کلی درګې ملکن کې وفات شوی و. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2113 14500 1900 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو ته خوږي اوس د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې رښتیا خبري غړې د خبرونو د لنډیز لپاره ما خپل همکار ګولیا ستور کوم.
دا پاکستان سپریم کورٹ نن د پانام اسنادو د مقدمه اوریدنې پر مهال ویلي دي چې یاد مقدمه اوریدنه به وس هر ورځ کوي. د قاضی آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورٹ 15 کسیزه بنچ نن په اسلام آباد کې د پانام اسنادو د مقدمه اوریدنه پیل کړه. نن د خیبر پختونخوا ډاکټرانو او د استادانو اتحادیې مشرانو د صوبایي حکومت لخوا په تبادلو د بندیز لګولو اقدام غندلی او له حکومت د فیصلې واپس اخستو غوښتنه کړې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون په صوبه کې د سرکاري ډاکټرانو او د کالج استادانو په تبادلو بندیز لګولی و. په ډېر اسماعیل خان کې نن د یوې چاودنې له کبله د 15 پولیسو په ګډون 19 کسان ژوبل شول. د پیښې ذمهواري تېرې کړې. طالبان پاکستان حکیم الله محسود بیان قاري سیف الله منلی ده. د پېښور په جوډیشل کمپلیکس کچرو کې نن د ډزو په یو پېښه کې یو کس وژل شوی او یو بل ژوبل دی. په بلوچستان کې نن په درېمه ورځ هم د تیلو د ټانکرانو اتحادیې لخوا کار بندیز دوام لري. د آل پاکستان د تیلو د ټانکرانو اتحادیې ویان نن مشال ریتو ویل چې د کسټم چارواکو په ناقانونه توګه د زرو نه زیات د تیلو بار ټانکر ګاډي نیولی دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کچري د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست نه لري نشي. له حزب اسلامي سره د سولې توافق نامه به له ستونزو سره مخ شي. دا خبره د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن مشال رډیو ته کړي. د هرات سیمه چارواکي وایي د طالبانو یو نومول شوی ولسوال او شپږ نور ملګري په دغه ولایت کې وژلي دي. وسلوال طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د اندرلو ولسوالۍ د پوهنې مدیر تازهګل لنګیان د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دی خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې بارونو چارو وزیر وایي د چارواکو د استنبول ښار په یو نایټ کلب د نوي کال په شپه د برید کوونکي شناخت کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم دې سره د مشال ریډیو د نن نه ساته ورځې خبرونه د نه ساته خبرونه په دې ځای پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان ګلیاز او تکنیکی ملګری اکرام مسکیدیار ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سبب تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.